تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ او ردوونکو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو بجو پورې دي تر وو بجو پورې به تاسو زموږ خبرونه په مکرر ډول اورئ او تاسو کولای شئ چې رادیو نه لري د انټرنیټ له لارې د ازادي رادیو پاکه صفحه واورئ.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو یو خبر مو چې همدا شپه ترلاسه کړل، وسلوالو طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان نن سهار خوشی کړل. لویدیزو خبری آژانسونو رویترز، اسوشیټد پرس او ځینو نورو هم د سیمایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د امریکایي پوهنتون دواړه استادان نن سهار 10 بجې د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو خوشی کړي وو. له دې مخکې افغان ولسمشر اعلان کړی و چې د طالبانو درې بندیان له زندانه خوشی کوي، خو په بدل کې باید طالبان د امریکایي پوهنتون دوه استادان هم خوشی کړي. له دې مخکې هم د دغه تبادلې په اړه ډېر راپورونه ورکول شوي، خو تر اوسه پورې دا مسله نه وه تایید شوې. ازادي راډیو هڅه کوي چې نن په دې اړه تاسو له وروستیو معلوماتو خبر کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو بخیر، خدای دې وکړي او جوړ اوسئ. د دې ونی د ځوان فکر خبرونه ته خلاص د تل پتیر په دې خبرونه کې هم بلا بیل او مسائل باندې بحث کوو. البته ځانګړي ملمنه هم لرم تاسو ته د تل پشان مو سره په خبرونه کې به ځانګړي ملمنه اوسي او غوی تاړو مسائل باندې به بحث ولرو. قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ موږ سره په دې خبرونه کې په دغه شمیرو چې تاسو ته وایم اړیکې ونیسئ، خپل نظرونه، سوالونه او انتقادونه را سره شریکی. 0909-45-45 همدارنګه 0908-225 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ اړیکې ونیسئ او حداقل کوم نظرونه چې در سره دي هغه موږ سره او د موږ قدرمنو میلمنو سره شریکی کړئ. په لومړي سر کې البته د خبرونه په لومړي برخه کې را سره درون میلما فال ځوان تکړه ځوان انتظار خادم دی. البته دوی د ټلیفون په کرخ را سره میلمانه دي او باس په لرو. خادم صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
کور ودان سلامونه تاسو ته او د نورو ته.
کور ودان ځوان دی اوسې. خادم صاحب تازه فکر کوم چې کوم کانفرنس نه هیوا ترستن راستن سی بیاستي درته وایي چې دا کانفرنس چیرې وو، په څه حق له وو او په کومه مسایلو حل ته بحث وسه؟
دا کانفرنس نو بلکې دا د افغانستان او اروپای کې هدي یو ډیالوګ نه باندې کانفرنس ایونت چې د افغانستان ولته لس نفر تللیو د افغانستان د جمهور د ارشد مشاور په سطح باندې او د وزارت داخلي د مهم په سطح باندې یو دوه پکې سناتورانو یو پکې د پارلمان وکیلو موږ پکې د تحقیقاتي مرکزونو د پوهنتون د استادانو په حیث باندې هلته لاړو. هلته مو د ناټو په مرکزیت کې د افغانستان د برخلي مسؤلینو سره ولیدل. د اروپایي اتحادیې د خاص استازي د افغانستان کې کوبیا نومېدي هغه سره ملاقات وکړو، د جرمني خاص استازي سره ملاقات وکړو، همداسې نور شپږ ورځې سفرو ډېر زیات مجلسونه مو وکړل، د افغانستان حالات مو هلته بیان کړل، د افغانستان او د اروپایي اتحادیې د اوږد اشتراکیت او ملګرتوب خبره مو وکړله. هغه سخت یو اشتباهات چې په افغانستان کې نړیوال ټولنې کړي وو په امنیتي برخه کې، په نظامي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، د نشي توک سره د مواردي په برخه کې، او مثلا هغه ستونزې چې په افغانستان کې شته دي تر هغه مو بحث وکړ. نه دا چې تکراري بحث مو وکړ، بلکې حل لارې مو وکړه. ولته ولې نړیوالو ته مو داسې څیزونه وکړل چې هغه په اوږد مهال کې د خلکو ملت سره پاتې شي، ولې تلاش وکړي چې خپلې غلطۍ هم جبران کړي. دا چې امریکایي چې دیم لاشي او کومه پاتې شي نو دوی هم پاتې شي، ځکه افغانستان او اروپا اتحادیا په جلا جلا بوجونه لري او په بیري بیلاري. نو ډېر زیات مهم او حیاتي کانفرنس مو خپل مسؤلیت مو د یو وان قسمت باندې ادا کړو هله د چې نتایج هم ورایي
ان شاء الله. خادم صاحب راځو تاسو د فرهنګي فعالیتونو ته د دې ترڅنګ تاسو په زکر بخو کې افغانستان کې فعالیت کوي بلابل نور فعالیتونه لري د دې ترڅنګ تاسو فرهنګي فعالیتونه هم تر سره کړی دي درته وایي چې تر دې د مموتو کتابونه لیکلي دي اته مشبړلې دي یا په خپل کې معلومات ورکې چې څو کتاب لري
ژوند خو دې زیات مصروف دی چې زه ویم چې زما د ژوند دوه قوي او غښتلي نقطې لرم. هغه به دا وي چې یو زه په ژبو کې خاص استعداد لرم، یعنې معنا ده چې کوشش وکړم نو ژبې ډېر پرې یادولی شم او ښه یادولی شم. د بیان فن زما ډېره خاص علاقه ده ورسره، او دویمه لیکوالي، هغه که په انګلیسي ژبه وي او که په پښتو ژبه وي. او د ژوند مسؤلیتونو دومره ټینګ کړی چې د کټیز د پښتنو روز د دفتری سیاست او سفر او کورنۍ نو اوس په اوسه پورې مسرو کتاب لیکلې دي. یو سیاسي اندونه او حکایتونه دي چې په کوم تر ډېره حده پورې د افغانستان سیاستونه او د هغه ارتباط د سیمې د هېوادونو سره او نړۍ سره. بل مهم کتاب ډېر مهم دی، ځوان کول ته هغه نړیوال شطرنج په نامه باندې دی. دا اصلا نه یوازې د افغانستان قضایا او متضربین لاندې نیولې دي، بلکې په د دنیا په مختلفو هېوادونو کې مو مختلف مسایل بحث کېږي او د هغې ارتباط د افغانستان سره وسیل دی، که هغه افریقا ده او که هغه لاتین امریکا ده. د دنیا په مختلفو هېوادونو کې د امریکا د حالت دی، د هغوی سخت اشتباهات دي، د ملتونو لیدل دي، د ملتونو بېرته پورته کېدل دي، د ژوند هنر دی او امثالها. نو دا ډېر زیات مهم ولولي او په حداقل راتونکي غښتلي افغانستان لپاره لږه استفاده وکړي. دریم کتاب د دغو هنر په بیلو کې دی، دا تقریبا نظامي سیاسي کتاب دی. دا د چین یو نظامي فلسفي سړي لیکل دی، سنزو. هغه ما ژباړلی دی او په عین وخت کې مو په تعبیرونو کې او مثالونو کې او په بیلو کې واضح کړی دی تر څو د افغانستان په کانټکسټ کې هم قابل تطبیق وي. او بل څلورم کتاب د شعر او شاعرۍ کتاب دی، هغه د انتظار په نامه باندې دی، خپله د کتاب نوم انتظار دی. دا کتابونه مې لیکلي دي او څلور نور چې تقریبا شپېته او یا اتیا هفته د کار خلاص شوی دی چې وخت پیدا شي هغه به م لیکم. په خط غوښتل مې چې د دوو کتابونو نومونه چې مهم دي هغه ترڅنګ ته واخلم چې څوک د لوستلو تلوسه لري. یو 15-15 په نامه باندې یا 15-15 په نامه باندې چې په انګلیسي ژبه به لیکم. هغه په دا تېرو 15 کلونو کې په افغانستان کې شو دی او په راتلونکي 15 کلونو کې باید څه وشي. یو تقریبا یو ستراتیژیک لارښود دی د سیر خبرانو ته. او بل کتاب چې دی هغه د دوه نفر او درې سفره په نامه باندې چې تقریبا ناول ټایپ دی. مونږ زه تلم تاجکستان ته، بیا مو درې سفره وکړل، د هغه ټولې خزانې مې راواخیستي، مرکزي اسیا جنوبي اسیا مو سره مقایسه کړله. په دې کې هم د کلام هنر دی، هم د سفر قصه ده، او په دې وخت کې سیاسي فرمایشونه دي چې څنګه کولی شي موږ د مرکزي اسیا له هېوادونو استفاده وکړو، هر هغه غلطۍ چې هغې کړي هغه ونه کړو، کومې چې غښتلې نقطې دي هغه په ځان کې په ځان باندې تطبیق کړو.
ډېر ښه. خادم صاحب، ډېری کتابونه مو تر دې دمه چې تاسو یادونه وکړله هغه په سیاست باندې ورڅرخي، او یعنی سیاسي مسایل ته مو پکې اشاره کړې ده، د سیاسي مسایلو په تړاو مو لیکلې دي. راځو دې چې په افغانستان کې د اوس په سیاسي برخه کې څومره ځوانانو ته ونډه ورکړل شوې ده چې په خپله د هېواد سیاست کنټرول کړي او هغوی هم په دې برخه کې ونډه ولري.
مخکې چې دې طرح شو، بحث دا مهم دی چې سیاست څومره په هغه اصلي قالب کې پاتې دی، څومره هغه اصلي تعریف او ماهیت یې ساتلی دی. دا یوازې په افغانستان کې نشته، یو مخروته هېواد دی. موږ خو مات لاس یو په تېرو اتلو ستونو کې نوی سفر شروع کړی دی. هی کاش هغه مصارفات چې په افغانستان کې اوسي هغه سره سم و، سیاسي بنیادونه او امنیتي ادارې همدارنګه مدنیت رغولی وی. متاسفانه چې ونه شو، په هغه خپل بحثونه دي چې پر هغه به جلا وخت بحث کوو. تر دې حده پورې هغه زما یو لیکنه ده چې سیاست مخکښ شوې بڼه، په هغې کې مو دا بحث کړی چې سیاست اصلي اصل خپل ماهیت لاسته ورکړی دی. په هر صورت هر څه چې وي خو په افغانستان کې دی، موږ تلاش کوو چې ځوانانو ته ونډه ورکړو، خو ځوانانو په څه کې ونډه ورکړو. مثلا که موږ وویل چې دیموکراسي هر هغه قالب دی چې سیاسم او رغیدلې سیاست په سیاسي شي، نو تر ډېره حده پورې لا موږ ته مزل پاتې دی چې موږ دیموکراسي ولرو. که دیموکراسي د تمثیل لپاره انتخابات او شفاف انتخابات ښه دي، هغه متاسفانه چې موږ په تېرو دورو کې ښه انتخابات نه لرل. نو کله چې انتخابات ونشي دیموکراسي د سوال سر مخ او کله چې دیموکراسي سوال سر مخ شي بیا نو په اساسي ډول باندې ځوان کل ته د سیاست نقش ورکولو خبره تغیر خبر حتی پورې خیالي دي. نو کوشش شوی دی ځوانان فعال شوي دي، ځینې هلکان په خپل نامه باندې او په خپل وجودي فلسفه باندې دوی پوه شوي دي، دوی میدان ته راوتلي دي، دوی په قلار قلار باندې په خپلو خودیږي. نو انشاءالله چې هغه دلې نقش پیدا کړي د افغانستان.
سمه ده خادم صاحب، تاسو ته خبر ته دوام ورکو، خو تاسو په اجازه باندې به یو قدرمن اوریدونکي چې تماس نیولای دا کدای شي د تاسو یې پوښتنه وي هغوی سره خبرې وکړو.
السلام علیکم، جعفر الیلمن د استاد سره په تماس کې مخور تاسو مل منو ته سلام وړاندې کوم.
مننه جعفر صاحب، کور ودان ځوندې وسې مهرباني وکوي، تاسو څه پوښتنه لرئ، کوم نظر لرئ، نو مهرباني.
او زه دا پښتون مل منو سره مې چې هغه کسان هغه ځوان په طبقه چې وزدکې ته لاسرسی نه لري، ازلنه نه یو څه مسایل نه غواړي، فارق کوم څه غواړي لري، او بل ما پښتنه لرم چې نه سوی د کوسی ته دوی ته کم نظر ګوري، دا د پښتنه لرم.
مننه جعفری صاحب. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به تاسو پوښتنه ته خادم صاحب ځواب وای. سلام، وخت مو بخیر. وخت مو په خیر، مهرباني وکي تاسو اړیکه رخصوي ده.
السلام علیکم، تاسو ته محترم خادم څخه سلامونه ونی کیږي.
کوروان مهرباني وکي، څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې؟
هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره لیم کی. ما د خادم صاحب نه یو درې پوښتنې دي. یو پوښتنه دا چې خادم صاحب د قیام الدین خادم مرحوم زوی ده، یو دا پوښتنه ده چې دا د قیام الدین خادم صاحب زوی ده او کنه. یو اندري یا دريني یا اتا څلور کال به کیږي چې مونږه دې دغه مرکی او دغه ازادي راډیو سره د دې سره ورو دې نه مخکې دې خارج کې به وي افغانستان کې وو دغه دوه پښتنه کراته ځواب.
خادم سید مونږه غاک هو ور ان شاء الله.
بالکل بالکل، زه به دې اول ورو پښتنه ځواب کوم، به په دې توګه پښتنه راشم. اصلا دا د افغانستان د دنیا د هغه پنځو هیوادونو څخه دی چې ډېر ځوان نسل پکې اوسېږي. تقریبا یو یا سلنه خلک په افغانستان کې د دېرش کلونو کم عمر لري. معنا دا ده چې موږ تر ډېره حده پورې ځوان هیواد یو. اوس 13 میلیونه که موږ وګورو ځوانان دي، یو تقریبا 10 میلیونه بېکار دي، 1 میلیون په مشقت کې ژوند کوي. دا ځکه چې موږ په علم باندې بسیا هیواد نه وو. موږ متاسفانه هر هغه هیواد چې د ټوپک سره روپیو او پاغی سره رالو شو، وژل، قتل، جګړه، دا په موږ باندې وتپل شوه. موږ که داسې ټینګ جهاد په نامه باندې خبرې له پاکستان ترویج شولې او زموږ سیاسي رهبران د هغه په وړاندې باندې تغافل وکړ، داسې ونه ویل چې ټینګ جهاد خو درسته ده، خو جهاد د چا په وړاندې باندې او جهاد تر کومه حده پورې. نو دا اصلا د علم کمی وه. قرآن کې راغلي دي چې هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وبل ذكر الذين هل يستوي العمى والبصير. بحث ذلك في آية عالمان أو ناپوهان سر برابر دي سنو دي برابر، بيا هوي كي آية راندا و بنايان سر برابر دي سنو دي برابر، نو بالکل سر نج برابر شفا ورس سر برابر نزا. علم حكمت خود ارزيات دي او لدي حد دي بار بزخبر مثال ترکما. ز یو کلیوال حلقم په 2010 کال کې د سیمیزو ګورګانو د خپلواکې ادارې دفتر رئیس هم چې پیریات غټ موقع په زما لپاره زه هر هغه څوکم چې شپه ورځ مې په ځان باندې وکړي وو، پوهېدم چې قلم او کتاب به مې د سیالانو سره سیالۍ. او نن الحمدلله که هر څه وي د دنیا په سټیجونو باندې خبره کوو، د افغانستان د لویو منافعو استازولي کوو. نو زه په یو مثال یم چې له ډېرو تیارو راوتم او دا د اوس نو په یو روښانه افغانستان کې ژوند.
جعفری صاحب، د سولې په اړه تاسو دغه پوښتنه وکړله، تاسو په کوم لیدلوري یاست د سولې، د افغانستان د سولې په اړه؟
زه خو د ټولو شاید زیاترو تحصیلګرانو په خلاف زه خوشبینه انسان یم، او دا خوشبینه مې یوازې خیالي نه بلکې پر حقایق باندې مستنده ده. جګړه چې څومره موږ شي بیا هم د سولې اخیری انتخاب وي. د سولې علما وایي چې دا جګړه چې څومره تشدد پیدا کړي او اخیری حد ته ورسیږي، بیا نو نزولي سوز غوره کوي، دواړه طرفونه بیا راځي د میز پر سر باندې کښېني. د افغانستان د جګړې دوه حل لارې دي، یو دا چې طالبان پاتې شي، خدای ناخواسته افغانستان سقوط وشي، او یا دا چې افغانستان حکومت راشي او ټول طالبان له منځه یوسي،
چې هم افغانان دي خدای نه خسته کده به انتخاب وشي یا طالبان وشي د افغانستان ملت ته څومره شمول باندې نو هغه انتخاب اصلا دی نه ځکه یو طرف محو کېدی نه شي او دا جګړه په تر کړن رواني بل انتخاب د سولې دی کله چې چینایان په سیمه کې د دوه څلوېښت میلیارډ ډالرو چې یوازې په ګوادر کې مصرف کړي دي ایران د امریکا سره په جنګ کې وو حد اقل هغوی ته غواړي چې یو ښه نیت وښي پاکستان د امریکا له مرستو نور مایوسه دی امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې داخله پاتې شي روسیا په عین وخت کې په منځني ختیځ کې داخله ده نو د افغانستان قضیه کله هر اړخ وڅېړي بلاخره نه دي پرسیږي سوله به راځي سوله بل انتخاب نه شي فقط د افغانستان حکومت ته متجهیز دی چې سوله سیاسي نه شي سوله ملي پروسه شي او په دغه ملي پروسه کې ټولو اقشارو او اتباعو ته برخه ورکړل شي او افغانستان د یو غښتلي سولې او همدارنګه د تلپاتې سولې صاحب
خادم صاحب اغا امیر له جلال آباد نه تماس نیولې یو دوه شخصي پوښتنه یې درنه وکړلې وای تاسو البته تاسو د والد صاحب پوښتنه وکړله که تاسو ورته جواب او هغه ویلې چې پرې خو موږ هم پوهېدلو چې هېواد کې نه وایي بیا هم که تاسو هغوی ته جواب ورکړي چې وایي مخکې دې نه چې تاسو د درې څلور کاله چې کېږي په رسنیو څرګند شوي یاستئ تر دې مخکې چیرې اوسېدئ
د څلور کال چې به ترغلم وطن ته دا فودروسه چې پام دی وطن کې يم ترغې ورخوا مخ کې یو دوه کال په افغانستان کې نو ما به سیټ کړلې او مالته سبق ویلې به ترال ما ترغې ورخوا مخ کې هم د افغانستان په رسنۍ کې وم او هم د افغانستان په حکومت کې مختلفو بخښونو کې کار وکړ هم په پونتن کې استاد یو کړل او لامل کې ترغلم هم په پونتن کې استاد کوم دا خو اول پرنسپل چې په اول سوال ته چې واکه شنه ځکه چې امرین خادم تاسو سره چې ډیر انتهایی احترام او تلرم غزما ولګودا دا کتابونه واسار لوستل او هغه په فلسفه باندې عمل کول دا زموږ لپاره یو مشهور دی هغه باندې رښتیا باور لرو خو پښتا وسره نه لرم زه تنها خادم نه او هغه بل خادم
نو یو بل اوریدونکو به هم راوخلو خادم صاحب د دوی خبرې به هم واورو سلام وخت مو بخیر
امره خوري چې سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته او درن میلما ورو وطن مېن سلامونه په اړه وخت د سولې په اړه کې څه نظرونه ورکړي واقعا تکړه لیکوال دی خدای دې ژوند دی لري موږ خو چې د دې ځوانانو وطن ته مسر د خدمت وکړي پښتنه مې د خادم صاحب صدا ده دوی خو دوی وایي که زه غلط نه یم پوه شوی چې دوی وایي موږ په بهر کې هلته شپږ اونۍ تېرې کړې نو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د هرې نقطې څخه ضعیفه دی که اقتصادي مشکلات وي که مادي مشکلات وي مشکلات وي که سیاسي مشکلات وي هلته چې ده د اروپایانو سره وکتل یا د ناټو د استازو سره وکتل هغو دوی ته څه ژمنې ورکړې بل خبره دا ده چې کمپراسون څومره برداشت وکړي چې هغه به د افغانستان سره نور هم کومکونه کوي بار بار دا ویل کېږي چې افغانستان ککړ دی په سرقت ککړ دی په فساد ککړ دی کداسې دغه پوښتنې ته جواب راکړي چې هغه د سره څه ژمنې وکړي او دغه څه برداشت واخیستی د افغانستان په باره کې
مننه پښتون صاحب کور ودان ځوندي اوسئ ان شاء الله تاسو به ځواب درکړي خادم صاحب خادم صاحب تاسو خو غږ واورید د پښتون صاحب
و جنرال پښتون صاحب تاسو احترامات موږ شپږ ورځې ته ریکلی موږ اصلا تاسو په لیدلی یم چې هر وخت نه د افغانستان د ګټو لپاره د سپینې خبرې چې دی او د رسمي خبرو هر وخت ماته تاوان رسولې دی افغانستان په حکومت کې پنځه کاله زکه زنه یم چې ما سپینې خبرې کولې ما غلطه غل ویلې او ملته مل اساس کو وړاندې باندې مبارزې خبره د سیاسي خبرې خبره د سند سیاست خبره د خدمات اړخ خبره نو فنه هاته ما خپل مسلیت ادا کړې ده په امریکا په پینټاګون کې هم دا خبرې چې لا تر اوسه پورې شاید دا سر بلاک لیست هم په اروپایي اتحاد کې څومره ادارې وي مثلا د کوبیا سره د مارکس سره همدارنګه د ناټو په مرکزي دفتر کې موټور چې تاسو مجبور مکلف یاستئ چې اوس په افغانستان کې یا پاتې شي یا حتی خپل د افغانستان د خپلتوب لپاره کار وکړئ خو یو ناهیلي کوون خبره چې موږ ته وکړه دا ویل چې موږ د امریکایان سره غلیو او د امریکایان سره وځو چې دا ما ډېره سخته غبرګون دي په وړاندې باندې خو د ما ورته چې په 2000 کال کې ما ان تاسو نه ویل چې راشي افغانستان ته ولې په 2000 کال کې تاسو موږ وایو چې تاسو افغانستان کې پاتې شئ ځکه تاسو موږ ډېر وړي کړو جهانی بانک وایي چې افغانستان تر ټولو بدترین هېواد دی چې پانګه اچونه پکې وشي. تجار مونږ ته وایي چې تاسو ټولو غټ غله یاستئ. تشفت نړیواله اداره ته وایي چې مالیه نه وروسته تاسو غټ فاسد هېواد یاستئ. اوم سالوها او ګیلو پراته وایي چې 30% خلک یوازې په عدلي نظام باندې باور کوي. یعنی دغه رپورټونه مرا پس جوړوي. امریکا راته وایي ټرمپ وایي چې لس نه خلک پکې وژنما پوتین او شي جن پینګ او دا خلک نور نور خبر اپس کوي. دا ستاسو د لاسه موږ فساد نه پېژندو. اوس په سیستم کې رانه ویسته په اذهانو کمانو چې دا فساد نه لري کوي. نشوي توکي په 2003 کال کې 2000 هکتاره اوس په 2013 کال پورې لکه 3000 هکتاره دي. د دې 500 میلیارد ډالرو قرار بزنس چې د نشوي توکو په دنیا کې کېږي 100 میلیارد یوازې میلیارد په امریکا کې د دې کنزمپشن پیسې دي. نو اوس که دا ټول غمونه جوړ شوي دي، دا غمونه ستاسو په وجود کې جوړ شوي دا راته ختم کوي. سوله براولی راته کله چې موږ په ټغر باندې کېناستو، کله چې موږ په خپلو خوبه یوځو بیا چې هر طرف ځای ځای نو پیغام دا و چې خبره مو نتیجه دا و چې افغانستان اولس باید په خپلو خوبه باندې دودیزو کوشش وکړي. هیڅ څوک زموږ پیغام باندې نه ځاړي، نه اروپا نه امریکا. موږ سیاسي رهبران نور باید خپلې سلیقوي او شخصي غوښتنې شاته پرېږدي، د ملت غوښتنې باید وپېژني او د افغانستان ملت او ځوان قربانی باید دا غږ کوم چې راپورته شي، خپل ارزښتونه ژوندي وساتي، د ملت د ودې منافعو لپاره کار وکړي، له خپلو سیاسي رهبرانو نه د هغوی نه عبرت واخلي چې هغوی په تاریخ کې ناسم یادېږي. موږ باید یو ښکلي او سپېڅلي افغانستان لپاره کار وکړو.
مننه خادم صاحب. راځو ته چې د مونږه د خبرونه اکثره ځوانان اوري. د تاسو وینا یا خبرې هغه ځوانانو ته چې دا اوس د تاسو غږ اوري، هغه ته د افغانستان په وسنۍ شرایطو کې څه دی چې اړ یقل د خپل زده کړو لپاره یا پراتلونکو کې د ټولنې د پرمختګ لپاره څه وکا؟
د امریکا یو لوی پانګوال وارن بافت وی یو چا یو ورځ ونه کینولې و ځکه نن یو څوک تر سوري لاندې کیږي. موږ باید هغه نسل شو چې ونې وکړو، موږ هغه نسل شو چې بنیادونه جوړ کړو، موږ هغه نسل شو چې لکه شمه وسوځو او د راتلونکي نسل لپاره د روښانه سبا لپاره لار هوار کړو. او دا به څنګه کیږي؟ دا په تعهد باندې کیږي، دا اصلن په علم باندې کیږي. زه غواړم چې په دوه ټکو کې د تیمورلې خبره وکړم. تیمورلند یو غریب سره یو کوکرنی چې دا وکړه په لسکنی چې دا وکړه په اخلاق او رسلا شو ګډ شو په ګډ شو ته چې کله تلور پرازم نیسی او به کله مرسیږي لکه چې پښتنه کوي چې ستاسو خصوصیات او فتات عمر لدی غریبی حالت نه دونه غټ وخت تر لاسه ده. هغه ویل چې نور خصوصیات نور خبره خو ډیره کې دا یو خبره زرا اخلم. هغه ویل چې ما د ځان جهان د پر خاص تعریف لرم، ما د هدف د پر خاص تعریف لرم، ځان کول د پر بزما دا وړاندې دي. هم دا اوس په دې باندې غړي چې د پېژما غوړي 15 ثانیې 15 دقیقې د دې په زنګون باندې سر کې دي. ځان دي تعریف کی، افغانستان دي تعریف کی، خپل اهداف دي تعریف کی، خپل نقش دي تعریف کی او بل اخر دي بیا له قوت سره پاتې، بیا د په وختري مرام سره پاتې کی، خپل خاور دي له کالو وڅنډي او هیڅ رقم پاتې دي سترګو ته نه وتري. هر ځل چې ولي دي دوی به چې په پټي کې دي چې له خاور ځان سندي دوی به له قوي اعظم سره پوتل او دا اعظم پایلم باندې باید سنبالو، دا غازم باید په تعهد باندې سنبالو، دا غازم باید په تړون باندې او په ملګرتوب باندې په پارتنرشپ باندې سنبالو. نو راتلونکي زمونږ دی، رهبری زمونږ ده. موږ باید یو ټوکاله افغانستان لپاره کار وکړو. دا میراث راتلونکي نسل ته په ارمغان باندې پریږدي چې هغه یې ترګټه واخلي، نه دا چې زمونږ په څه بدره.
ډیر مننه کور ودان خادم صاحب داسې پروګرام کې راسره مل وی. خو وخت ولري قدر مون اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره مل وي خبرونه کې او تماس مو ونیو، خبرې مو وکړلې، پوښتنې مو درلودلې. هغه اوریدونکو چې تر اوسه یې اړیکې نه دي رخصوي، تاسو کولای شئ د خبرونې دویمه برخه یا نیم ساعت نور چې پاتې دی په هغه کې تماس ونیسئ. نو موږ به د موږ قدرمن همکار، تخنیکی همکار عبیدی صاحب به هڅه کوي چې د تاسو اړیکې رخ کړي خبرونه کې او د خبرونې دویم درون میلمه وروسته به زه تاسو ته معرفي کوم. تر هغې به تاسو ته لوسه وي چې څوک دی. خو لنډه دمه راخلو، بیرته راځو له دویم میلمه سره بحث ته دوام ورکو.
ځوان فکر
متاسفانه زموږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر دا که تاسو خبره کوم واسطو به واسطي خبر نه کوم.
خو یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو تاسو قانون به تطبیق کړئ. د قانون تطبیق سي
انان چې دا د ملت املاک دې کده ملت املاک تر سمې نو ټول زم دي حساب سم دي ډیر شکر مخدمونه سي دي کرکټ
فوټبال باز ډیر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو که په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکا چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کوي ماما اوسګار دي دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبه د ماپښین له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ باندې لا ازادي رادیو نه
قدر منوریدونکو بیا هم خیر اخلاص د ځوان فکر خبرونه تاسو په ازادي رادیو د افغانستان په سر تاثر ولایتونو او سیمو کې اوریدلای سي. همدارنګ کڅوک رادیو نه لري یا نسی کولای چې رادیو غږوي او د موږ خبرونه واوري، نو تاسو کولای سي په انټرنیټ کې چیرې لاسرسي ورته ولرئ. حالت په ژوندۍ پڼه د ازادي رادیو پر فیسبوک ویب سټ باندې د خبرونه واوري. د خبرونه په دې برخه کې را سره درون ملما د سولې ولسی حرکت تر ټولو کوچنی غړی محمد طاهر بشریار دی. بشریار صاحب سلام، وخت مو بخیر.
مننه ژوندۍ اوسې. لمړی تاسو ته تاسو همکاران ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې کوم.
کور ودان ژوندۍ اوسې بشریار صاحب. ځکه ما تاسو ته داسې هغه وکړ چې یعنی اوریدونکو ته مې دا وویل چې کوچنی تر ټولو کوچنی غړی یاستئ، دغه د عمر په اړه مو کېدای سي چې اوریدونکو ته ووایئ چې څو کلن یاستئ.
زه تقریبا دوه میاشتې مخکې 18 کلن شوم.
ښه، مبارک سه. نو بشریار صاحب، دا راته ووایئ چې تاسو د سولې ولسی کاروان یا حرکت سره له کله نه تاسو ورسره غړي اوسوئ او کوم فعالیتونه مو په دې حرکت کې ترسره کړل؟
مننه. د سولې ولسی حرکت سره زه په کندهار کې ملګری شوم. زما د مکتب دوره وه، مکتب د خلاصېدو سره سم زه د سولې ولسی حرکت سره یوځای شوم. دا سفر بیا جریان وموند او ورسره بیا موږ کابل ته راغلو. کابل کې مو بیا تقریبا دوه میاشتې تېرې کړې چې د ځینو سفارتونو مخته کښېناستو. همدارنګه بیا سفر وغځېدی د مزار لور ته چې تر مزارې په لوڅو پښو ولاړو. د مزار د راتګ نه وروسته موږ ځینې ولایتي سفرونه درلودله او تېره روژه موږ ولاړو مسکلاته د هلمند مرکز لشکرګانه بیا تر مسکلا ولسوالی پورې. مسکلا هغه ولسوالۍ چې هغه مطلق د طالبانو تر ولکې لاندې ده. چې موږ هلته ولاړو په پښو باندې ولاړو او د هغه سفر نه وروسته موږ بېرته چې کله د هغه سفر سره وګرځېدو موږ ولایتي سفرونه پیل کړي دي او اوس هم جریان لري.
او یعنی د حرکت له پیل نه ورسره وی په غام کند له کندهار نه ورسره یو ځای سوی وی. بشریار صاحب، د زده کړو په اړه مراته وی وروسته به نورې پوښتنې هم ولرم. البته د هغې جایزې چې تاسو ورته نومنسوي یاستئ یا هغه کوم کتاب چې دی نړیوال تاسو ورته نومنسوي یاستئ، او دا به ښایي د افغانستان کې ټول افغانانو یا د ازادي راډیو کوم اوریدونکي چې دا اوس پروګرام اوري په دې اړه به ښایي خبر ولري، په هغې اړه به بیا خبرې وکوي.
د زده کړې مې د لومړۍ ټولګۍ نه تر نن ټولګۍ مې په مهاجرت کې زده کړې کړې دي. د هغه نه وروسته هیواد ته رسم شوی یم. د نن څخه تر دولسمه پورې مې بیا په کندهار کې زده کړې کړې.
او هوډ مو ستاسې لوړ زده کړو ته ادامه ورکړئ؟
بله، د هوډ مې ستاسې لوړ زده کړو ته ادامه ورکړم. د لوړ زده کړو ترڅنګ به خپل مبارزه هم دوام ورکوم.
ډېر ښه. بشریار صاحب، زه لومړی غواړم د هغو ستونزو یادونه کوي چې تاسو ورسره مخ وئ. د ما په یاد دي هغه وختونه، هغه ورځې یا هغه ماښامونه چې تاسو موږ سره په یو پانتون کې وئ. او البته لومړی ورځو کې وئ، خو غوښنه ورسته فکر کوم چې ومنه سو کړئ چې خپل زده کړو ته دوام ورکړئ. هغه مشکلات په اړه که قدرمن اوریدونکو ته یعنی تاسو یادونه وکړئ تر څو خلک هم در سره په دې ستونزو کې هغه د تاسو کومې ستونزې دي غوی درک او پوه شي.
بله، په حرکت کې موږ ډېر ستونزې لرو. موږ د حرکت هر غړی کچیر راواخلی هغه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. یعنی ډېری خپل پانتونونه له همدې خاطره پرېږدي، ډېری کورونه. یعنی زه موږ د حرکت یو غړی چې نوم به نه اخلم، مېرمنې درې ورځې زنګ ورته راواچې ده په کور کې د پناډول ګولۍ پیسې نه وي. همدارنګه په کابل کې چې موږ رسانې دې ته بتلو، یعنی په پښو بتلو له یو ځای نه بل ځای ته، چې هلته دوه ساعته یو نیم ساعت یوازې د پښو تګ وو. همدارنګه تاسو زه یاد کړم چې ما کابل کې څرنګه پوهنتون شروع کړی، دا چې اقتصادي ستونزې وي نه سمې کولای چې پوهنتون ته دمار کوم او بېرته مکړې شودی. بالکل په شوت لمه چې ډیر لار هم ماشام به هم او دا لار خطرناک هم وه، خو مجبور وو چې باید تللی وای او زده کړې مو کړې وای. همدارنګه تاسو چې یو ځل خیمې ته رالاست، تاسو په خپله ولیدل چې هلته زموږ خوراک انګور او ډوډۍ وه، یعنی دوې میاشتې پرله پسې سهار او ماښام موږ انګور ډوډۍ خوړه، په دې خاطر چې انګور لږ ارزانه وه، یعنی چای دا شی لا هلته پرېږده. همدارنګه اوبه ځین دکانداران راغلي چې د یا د مساجد سموږ راغلي چې هغه به مچلي، یعنی زموږ د حرکت هر غړي کچري کیاس کې هر غړي انداسي ستونزې لري.
بشریار صاحب رازو هغه کتاب پاړه خلکو ته یا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې هغه څه ډول کتاب دی، تاسو په کوم اساس ورته نومانسوي یا اوس څه فکر کوئ دا کتاب په دې کتاب کې د تاسو پاړه د کیسې ویلو اګه زمينه به برابر سي کنه؟
بالکل، دا لکه څنګه چې سومر مخکې زه د افغانستان فنمندګي د کشتن او بل څه ته کاندیدوم، اغه جایزه چې د ګریټا فنم ونجلې چې سویډن څخه واد کلایمیټ چینج په اړه مبارزه پیل کړې او هغه ته ورکړه، او تیر پنځشنبه چې د مشترکله یا دې په خپل فیسبوک باندې باندې کوم شی پورته کړی و، دوی اغازما کیسه د انګلستان بلو پیټر کتاب او جایزه لپاره چې په ټول نړۍ ته خبيته لور نه پر کیسه ورته انتخاب کړی دي، زما په شمول ګریتا تنبرګ، همدارنګه ملالا یوسفزی او کریتا فنامن جلید چې موږ کیسه هغه کتاب ته نومونځوي دي. او دا د 2020 کال د مارچ څنګه چې د کتاب نړیوال ريستر سمون خري د انګلستان د بولس مکاتب څخه څلور څو شاګردان په انلاین ډول د راور کوي چې د هرچا کیسه خوښه او هم هغه نوم په کتاب کې هم راځي او د جایزه به هم ورکوي.
او بشریر صاحب، د تاسو کومه کیسه چې کتاب ته مو استولې ده د هغې داسې لاندې توي چې په څاړه دغه کیسه
هغه کیسه ټول امداد ما د کیسه یو جلیبال د چې د پښو تک پک شي راغلی د 500 کیلومتر د پښو تک دی. همدارنګه د سولې جرم پورته کړی دی، د کوچنیان د کوکو لپاره، د ښځو د کوکو لپاره موږ جرم پورته کړی دی. جلیبال ډیر دا دی او ما ستاسو ټول په همدې باندې راګرځي چې د سولې لپاره تللم، د کوچنیان لپاره تللم، د ښځو د کوکو لپاره تللم، او دا غوی لپاره مکار کړی، دا غوی لپاره مخخ پر تکړه دي. موږ د هر افغان، موږ د هر انسان افغان لپاره د سولې چغه پر تکړه ده او د غوی ژوند مخشته دي. په دې خاطر زما کیسه ډیره جالبه ده تر نورو، نو هیله لرم چې کدهش دا غوم ډیره خوشحاله
ان شاء الله چې خوخیګ به بشریار صاحب دار ته وای دا اوس په افغانستان کې تاسو په څو ولایتونو کې دا تقریبا یو نیم کال نه به وخت اوړي چې د سولې ولسی کاروان سره یو ځای سوي است، البته د سولې ولسی حرکت سره به د افغانستان بلا بلا سیمو ولایتونو ته لړی غلطه موسونز ولیدلې. راځي دار ته وای چې په افغانستان کې د ماشومان وضعیت د تاسو له نظر څنګه دی؟
افغانستان کې حالات او سیمه فرق وی، شمال خط موږ لاړو هلته د کوچنیانو حالات یو رقم، اما جنوب غرب او زیاته کچیر راس دلته کوچنیانو ډیر ګن سپین سره مخ دي، یعنی دوی هیڅ څه لاس رسې نه لري، یعنی کچیر د هغه ځای د جنوب غرب او زی یا زیات دلته موږ څونی لاړو یا د لمن سیمې کچیر راوخلو، هلته سپینجری کچیر د سپینجری څخه تا یو پښتنه کړي وای چې حقوق هغه د حقوق په معنا پوی دی لنه، یعنی اوس پنځره دا خو کوشنیان له هلته پریږده، کوشنیان ته تعلیم زمينه نه برابر، د صحت زمينه نه برابر، همدارنګه دوی تهدید دل د خپل مشران له خوا د دې په مجلس کې خبرې نشي کوله، کچیر خبره کړي وای سم د دې خبرو کته کوله. ان دوی یو ډول د ډیرو فشارونو سره هم مخ و او دوی ته د هیڅ شي زمينه سازي نه برابر. د دې پر ځای کچیر تاسو فکر وکړي خارج تک تکسیدی یو ځوان زما عمر تر رسیدې چې د لسکلنې شپه لسکلنې ولسکلنې تکسیدی اگر رسیدې هغه نور ته ژوند ورشي، هغه نور ته حقوق ورشي، هغه جوړ شوی. اما کچیر زموږ هیواد ته راسي داسې هیڅ شی هم نه لیدل کېږي، بیا خاصا په جنوب غرب حوزه کې. دلته کوچنیان له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ دي، لکه څنګه چې ما یې دوري وکړه، نه هغوی ته د یو شي زمینه سازي برابره ده، او هم هغوی د خپل فامیلیانو د خپلو مشرانو لخوا تهدیدېږي هم. او دې ته ورته په لسګونه نورې ستونزې دي چې دوی ورسره مخ دي. او همدا وجه ده چې سبا دوی رالویانېږي، دوی خو په هېڅ نه پوهېږي، او یو څوک راځي د دوی څخه ناوړه ګټه اخلي او دوی څخه په ډېره اسانۍ استفاده کولی شي.
بشري ارزښت بیا خو دغه ټولنیزې ستونزې دي. تاسو یې اوس د یوې بېلګې یادونه وکړه چې د کورنیو یا هغوی د مشرانو له لورې ورته تا د خبرو اجازه نه ورکړل کېږي. بل په افغانستان کې عام ستونزه چې ده، ټول افغانان ورسره مخ دي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو ولایتونو کې جګړه ده. یو خدای له ښځې او ماشومان، مشران، کشران، ټول خلک له دې جګړې نه یعنی اغیزې ست په خلکو باندې. د ماشومانو برخې ته کراسو وګورو، تاسو په هغه ولایتونو ته تللي یاستئ، له خلکو سره مو خبرې کړې دي، هغلته ځکه تاسو ته دغه حرکت تر ټولو کوچنی غړي وي، نو تا باندې کله چا سره مو کتل، هغه د تاسو هڅه به اتمن دا وه چې یو کوچني سره خبرې وکړي یا ماشوم سره خبرې وکړي. د هغوی چې تاسو سره خبرې کړې دي یا د هغوی وضعیت تاسو پخپله څنګه ارزوئ؟ د جګړې له امله دغه ورځ بلې ته راپورونه راځي د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه، دا خپله څومره د اندېښنې وړ ده؟
بالکل، تاسو په یو خو کچيري اطراف ته لاس یې هغه ولایتونو چې تللې ما خپل انګلیزي یو خو اقتصادي ستونزې دي، ځکه جګړه مستقیما زموږ پر اقتصاد او سیاست اغېزه لري. یو خو هغه اقتصادي ستونزې دي چې دوی لري، بل تاسو چې دوري وکړه چې دوی وژل کېږي، دا کومه اوسنۍ خبر نه ده، ځکه دا 13 کاله کېږي چې زما عمر دی. یعنی ما خپل ټول ژوند په نیمه مهاجرت کې تیر کړی، نیمه په جنګ کې تیر کړی. زموږ هر ځوان، زموږ هر کوچنی ورور یا خور له دې ستونزې سره مخ دي. هغوی ډېری ځوانان له دې خطر زده کړې نه کولې، ځینې ځای کې به دوی ته تعلیم زمینه هم برابره وه، اما دوی له دې خطر زده کړې نه کولې. ویل که چیرې زه زده کړې وکړم، دایما ماسټري کړې، سبا چې زه کله راپورت شوم خو بېرته وژل کېږم. یعنی هلته دوی هېڅ امید راتلونکی نه درلود، هلته دوی یو ډول ویره، یو ډول پیشکاری د تور لګول شوی و په اذهان کې چې تاسو ژوندي نه پاتې کېږئ. یعنی وژل کېږي خو هغه کنن وژل سواس که سبا وژل سواس، او دوی سره اتمن دا ویره وه. نو دوی ډېری ځوانان په همدې خطر ذکر نه کولې. نورې سیمو ته چې بیا موږ ولاړو، هغوی یعنی هېڅ د ټکنالوژي سره دوی اموخت نه درلود، چې لکه موبایل یا په ډېرو سیمو کې خو اما حتی قلم یې نه پېژنده، موبایل دا شان خو لا هلته پرېږده. او ما تاسو ول چې تاسو بل په څنګه وخت چې ورجل اندا کله سکالا کیچ دی ورجل کیږي، د دې پلرن ورجل کیږي، دی پات کیږي، دی بیا مدا کی، یعنی کوشن چې کله رپورت کیږي مور یا فامیلی ورته وای چې ستا پلر دغه پلان کې درې وشتي په دغه کلی کې دی، سبا دا ټوپک دی واخله، هغه راځي سبا رپورت کیږي، ټوپک را اخلي، څنګه دستي سبا د هغه کور هم هغه کس وژني، هم درې څلور نور سره وژني، ځکه چې د فلارې وژلې دي. سبا چې د هغه کلی کوشنیان یا د هغه کور کوشنیان یو دوه راپورته کېږي، بیا د فامیل وژني. هلته دا مداوی بېخي ډېرې وي، یعنی دا ستونزه ډېر د اندېښنې وړ وه، ځکه چې دوی فکرونه نه و جوړ، ځکه چې دوی ته داسې روحیار کول شوي چې ته باید هغه وژني. یعنی ځکه چې د ستاف پلار وژل دي، ته باید د پلار ورور، خور، مور ټول وژني، دوی دغه شی ښکاری ولګول شوی و.
بشری ارسب، تاسو که دغه کتاب کې چې کیسه مو ولیکل سي یا کله داسې زمينه ته برابر سي چې لاړ سي له نړیوالو سره د افغانستان د ماشومانو یا د ټول افغانستان د خلکو د ټولو افغانانو غږ ورسوي، د تاسو پیغام به نړیوال ته چوي. تاسو په خپل ځکه اوس خو د خلکو خصوصا د ماشومانو د غږ د راپورته کولو لپاره محرکت پیل کړی ده، تاسو په خپل البته تاسو شخصا یادوم، څه فکر کوئ کوم مسایل لازم دي باید تر نړیوالو ورسیږي، او آیا هیلمن یاست چې دا حالات به بدلون پیدا کړي وخت؟
بالکل، نړیوال ته به لومړی زموږ غوښتنه دا وي چې په هغه سیمو کې چې د مکتب زمینه سازي نشته، د صحت زمینه سازي نشته، لومړی خو باید هغه ټول په هغه سیمو کې باید مکاتب جوړ شي، باید اسپتالونه او داشان جوړ شي او بل دا غوښ به یو غاسه غوښتنه زموږ دای چې د دې پرده چې تاسو مشته د دې پرده چې تاسو مشته د بستی او داشان کوي دا مره کوي اما خپل جنگل ته ودروي ځکه دا جنگ ټول تاسو لپاره منځ ته کړی دی تاسو چې مشته کم شان دل تر کوي تر ډیره پوری دا فقط یو نمایښ دی کچیر راکوي پاتې کې ډول راکوي دا جګړه مدروي په هر کله چې مکتب او اسپیټال دا هم رته جوړ کړي چې تر څو زموږ ځوانان وکولای شي چې ذکر وکړي او د سیالان سره ځان سیال کړي زموږ فوکس به ډېر پر همدې وي تعلیم باندې به وي او د ځوانانو پر ستونزو باندې به وي چې ځوانان او خوندې کوم ستونزې لري په ټولنه کې لکه څنګه چې ما دا وری وکړه په هغه ستونزې به سره جګیږو او هغه ته به یو حل لاره پیدا کړو
دا اوس هغه ځوانان یا د تاسو په عمر کوم کسان چې تاسو هغه غوري د تاسو خبره یا پیغام هغه ته څه دی خصوصا د زده کړو په برخه کې
نمړې د دوی د پلرونو او من څخه یو غشتنه ده د هغه ته یو خاص پیغام ده دی چې تاسو په خپل کښنیانو باندې زده کړی وکړي تاسو کښنیان مو پرېږدي چې هغه دغه وګرځي کچېری کار پکوي هم کچېری تاجستان دی پروا نه کوي یو وخت یې کار وکړي بل وخت دې تعلیم ته پرېږدي ځکه چې همدا تعلیم دی چې سبا دې راپورته کیږي ځکه همدا کښنیان دي چې زموږ د هیواد راتلونکي همدوی دي ځکه موږ دوی ته سترګې په لار دي همدوی دي چې زموږ د هیواد راتلونکي مصدر همدوی دي نو د دې څخه مې غوښتنه ده چې په خپلو کښنیانو باندې زده کړې وکړي بل د دې څخه غوښتنه ده د ځوانانو څخه مې خپله غوښتنه ده چې په هر ځای کې یاست که په خپل کور کې یاست که په پوهنتون کې یاست که په مکتب کې یاست که په مسجد کې یاست که په مدرسه کې یاست لا هم هغه ځای د سولې ژغ راپورته کوي د سولې ژغ دا معنا نه چې بس تاسو راپورت یې حرکت وکړئ یا چیغې پورته کړئ تاسو فقط دومره وکړئ چې که چیرې په خپل کور کې یاست خپلو خویندو او میندو ته فقط د سولې په اړه دوې جملې هر ورځ ته بیانوئ د هغوی ذهن د سولې په اړه جوړ کړئ د هغوی فکر د سولې په اړه ور جوړ کړئ که چیرې په مکتب کې یاست هم همداسې فقط دوې جملې هر ورځ ته بیانوئ د استادانو څخه مې غوښتنه ده او دوی باید دغه شاګردان باید د استادانو څخه خاص غوښتنه همدا وکړي چې استاد چې ته باید په ورځ کې مشته نیم ساعت په دې لپاره راکړي چې مشته سولې په اړه وژغېږي سولې ګټې څه شي دي سولې څه اغېزه لرلی په ټولنه کې په هیواد کې نو د دې څخه مې غوښتنه ده چې په هر ځای کې همهلته د سولې ژغ پورته کړي همهلته د سولې تبلیغات پیل کړي که په هر ځای کې
او درته وایي چې تاسو ته دومره وخت کې دا غږ مو پورته کړای دا فعالیت مو تر سره کړ حرکت مو پیل کړای څومره تاسو غږ اوریدل سوې هغه کده نړیوال لوري ووسی د دولت لوري ووسی او وسلوال مخالفینو لوري نه ووسی څومره تاسو غږ ته لبای کول سوې
تاسو دا چې څومره موږ غږ ته لبای کول سوې دي
bale bale
زموږ ژغته ولف ډېر لبی کول دي اما حکومت او طالب تر اوسه کوم داسې خاص لبیک نه دی ویلی ځکه ښه مثال یې د سولې تېر میاشت د سولې لس خبرې دي د سولې خبرې دي چې تېر لس میاشتې وشوي اما نتیجه یې هېڅ نه ځکه موږ دا پیشبیني د مخه هم ورکړې او موږ دا ویره ولس ته ښودلې وه چې دا د سولې خبر نه دي فقط یو ډرامه ده ځکه چې د سولې په روانو خبرو کې د ولس باید دولت درېم کړی چې ځکه د ولس په استازیتوب کې هیڅوک نشته او د ولس استازیتوب ولس چې ډېر باور پرې لري ما پاند هغه د سولې ولسي حرکت دی ځکه هغه د ټول هیواد رښتینی تصویر لیدلی دی هغه د ټول ولس رښتینی تصویر لیدلی دی او هغه د هلته که چېرې دوی د سولې په خبرو کې ولس درېم ګړی کړی وای زه باور یم چې د سولې ولسي حرکت به د ولس مشروع غشتونو دفاع کړی وای او هغه څه چې دوی الته ویله هم هغه خبرې به کټمټ ولس تر سرګندولې چې تاسو دا شي خوښ ده او کنه او اما دوی دروسه دا شي کوم شي نه دی کړی چې د سولې ولسي حرکت دې درېمګړي کې ما پان کچیر د سولې ولسي حرکت ته دې خبرې کې درېمګړي سي هغه واکې سولې برخمن زه هغه سولې چې افغانان او تطقم دي تیر لس میاشتې د سولې خبري وسوي هر ورځ هر غړې هر ساعت هر افغان د دې پټم او چې وس په دور باندې غوسه وس په دور باندې غوسه اما متاسفانه دا هیڅ شی موږ ونه لیدل فقط یو لکه یو ډرامه دا څه و چې هر ورځ موږ هغه سیم دی اما کومه نتیجه نه درلوده. نو غوښتنه مې د دواړو لور داده چې د سولې ولسي حرکت باید درېمګړی شي. په دې خبرې کچیر د سولې ولسي حرکت نه د ولس په نمایندګي د بل څوک کې خو د ولس په نمایندګي باید یو څوک کې چې هغه په دې وپوهېږي چې دا واقعا سوله ده که ډره د سولې خبرې د سولې خبرې دي او که یا پر ولس باندې او که یا چیرې ولس داسې خو به نه وي چې سبا دوی بیا ولس خرڅوي او یا دوی د ولس په سر معامله کوي. نو زه دا نه وایم چې وایي د سولې ولسي حرکت بله ډله دې وي د ولس په نمایندګي دې وي دوی درېمګړي کې چې د سولې خبرې په رښتینې توګه ولس ته راورسوي او هلته د ولس د مشروع غوښتنې دفاع وکولی شي.
د ولس یادونه مو وکړله حکومت لوري نه یا د مقابل لوري نه خو په هغه کې پرښتیا اوسي او نه اوسي هغه قضاوت خو نه سو کړای خو په ښکاره دوی خلکو ته دا ښیي چې د دې لپاره هڅې روانې کړي دي. له افغانستانه بهر هم د سولې لپاره هڅې روانې دي. البته دا ظاهر انداز ښیي چې دوی هڅې کوي او یعنی دغه هڅې به یعنی خلکو ته دا اطمینان ورکوي چې په افغانستان کې به سوله راولي. په خپل خلکو یا ولس څومره په دې برخه کې د هیواد ته د سولې د راتګ په برخه کې څومره ونډه ادا کړې ده؟
وس ولست دې سپوسی فرجان چې دا واکه د سولې خبرې دی او د پردې تر شا څوک خبرې سبکی
او bale دا خو به روسه کار کیږي یا به ګټوک پیږي که په نه پیږي. دا خلکو خپل ما د تاسو نه پښتنه دا چې خلک څنګه کولای شي چې په دې برخه کې خپل رول ادا کا
خلک دې کولای شي خلک راپورته سي او د دوه لږه غشتنه وکړي چې د ولست چې باید ولست ونده پک شوړتل ځکه ام ولست پښتو کې مې یو شیل رد ولست زور د خدای زور نو کچیر ولست راپورته سي ولست خپل ځغ پورته کی او د خپل حق غشتنه وکړي هغه که هر ډله وی ولست چې باید درېمګړي پک شي اوسي ځکه ولست دا نه غواړي چې باید تاریخ تکرار شي ځکه ولست تر اوسه له همغه تاریخه کړیږي. نو ولست دا په کار چې باید دوی راپورته سي خپل ځغ پورته کی او د خپل غشتونو د دفاع لپاره دوی باید لارینونه ترسره کړي او د سولې پروانه خبرې کې باید دوی ته ونډه ورکول شي.
او بشری ارزب که دا تو وایي چې تاسو په خپل بیا هم هغه جایزې ته راګرځو تاسو په خپل څومره زیار وایست یا کله مو داسې فکر کوئ چې په نړیواله کچه داسې یو کتاب ته کاندید اوسئ چې تاسو کیسه پکې بیان شي؟
نه تر اوسه مې داسې فکر نه کړی خو او بل دا شان تر ډیره پوری مشته ترجی هم نه راکوي ځکه موږ د کوشنیان د جایزه او دا شی کچیر دی مشته راکوي دا به موږ کم کوشنی ته ورکو دا به دوی ما ته راکړي زه چې دلته راشم زه به کم کوشنی ته ښکاره کړم هغه ما پلار د لاس ورکړی دی ما ورور د لاس ورکړی دی ما مور د لاس ورکړی دی او ته ماته جایزه راوړي هغه ما ته خپل حقوق راکړه دوی دې موږ ته خپل حقوق راکړي دوی ته موږ دې موږ هغه کوکراکي چې نور دې موږ نه وژنې چې نور موږ په آرام وسو اما جایزه ودا شان زب سو ام چې تدې دې موږ خوشاله سي یبل ځکه موږ موخه اصلي حقوق دي چې موږ کوښښان ته کوکراکي موږ خوند ته کوکراکي چې هغه تر اوسه ورڅخه به برخي دي او تر اوسه لدې درد کړيږي.
یعنی د تاسو غوښتنه دا ده چې د تقدیرولو پر ځای باید دغه حالات نه مخنیوي وسی؟
بله دا لا چې مخنیوي وسی د زموږ لپاره هم جایزه ده هم نوم دی د زموږ لپاره هر څه دي او زه یو ځل لپاره نه نه پوښتوي چې باید ځان یو ځای ته ورسوم موږ ټول د سولې ولې شرکت د ولس لپاره ولرتو د دوی لپاره ولرتو دي یعنی د وصول زه لمړی دا ولس د کم ځوانان چې ما خبري اورېږي ته وایم چې موږ باید هر یو داسې احساس پیدا کو هر یو باید داسې فکر وکړو چې د دې وطن هر ورور ما ورور دی هر خور ما خور دی هر مور ما ورور دی او هر څلار ما پلار دی کچیر موږ احساس پیدا کو او موږ دا فکر وکړو کچیر دا جنگ ما پر همسایه دی سبا د ما تغیر تر راځي نو زه باید د نن څخه خپل فکر روشانه کم او زه باید ژغ پورته کم او کومې ناخوالې چې راځي زه باید د هغه مخنیوي لپاره ودرېږم زما پاند دا به ډېر مثبت نتیجه ورکړي.
تاسو د ځوانانو یادونه وکړه او غوته مخبل پیغام هم ورکړ، نو ان شاء الله چې غوی به هم د تاسو غږ اوریدلی. بشریار صاحب ډیره زیاته مننه چې هم د هغه کتاب او هم دارنګه د خپلو فعالیتونو په اړه مو اوریدونکو او له موږ سره معلومات شریک کړل. کور ودان ځوندي اوسئ چې کورونا کې را سره ملګري. ان شاء الله چې بریالي اوسئ. کور ودان قدر منو اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د ځوان فکر خبرونه مو واوریدله. تر دې دمه د ازادي رادیو نورې خبرونې مه هیروئ، او همدارنګه د ورځې تاوده مسایلو باندې چې کوم راپورونه لرو خبرونه لرو له هغې نه هم ځانونه خبر کړئ. او د ازادي رادیو لمونږ وروسته یعنی له دې خبرونې نشرات وروسته چې کوم مسایل تاسو ته وړاندې کېږي مهم او جذاب دي واورئ. کور ودان ژوندي اوسئ چې خبرونه مو واوریدله او نظرونه مو راسره مطرح کړل. ښه وخت ولرئ.
لختي يومي خطي اخلما كبنجاري.